السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دی. نن د زیارت ورځ او د 2023 کال د جولای 14 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري ساعت کې هرکلی کوم. په روان یو ساعت کې په ژوب کې پر پوځي چاوڼۍ د حمله او د کورمې په حالاتو تاسو ته معلومات درکو. خو لومړی ورځو خبرونو ته وړاندې کوونکی زموږ همکار ملیحا میرزاده ده. السلام علیکم. د ټولو اول پامکړه د خبرونو سرټکو ته. په بلوچستان کې پرون په دوه جدا جدا پیښو کې 12 فوجیان وژل شوي دي. په کورمه کې د ځمکې په سر تر نښتو وروسته د قبیلو ترمنځ اوربند اعلان شوی او د یوکرین لسمشر وایي د نیټو سرمشیزه کې هغه شکونه لرې شول چې آیا هیواد باید د نیټو د ائتلاف برخه وي که څنګه. تفصیل: د بلوچستان په جوب سیمه کې پر چاوڼۍ حمله کې نه پوځیان او 15 مشکوک وسوال وژل شوی دي. د پوځ عامه اړیکو ادارې نن په بیان کې ویل چې پرون سهار وختي د جوب په چاوڼۍ وسوال ورغلل او د امنیتي سرتیرو سره د ډزو ترنه تبادله وشوه. مخکې پوځ ویلیو چې په نخته کې درې وسوال او څلور پوځیان ووژل شو او 15 نور پوځیان زخمیان وو. ایس پی آر په بیان کې ویلیو چې د نورو دوو مشکوکو وسلوالو د نیولو لپاره د تصفیه عملیات روان دي. وروسته په بیان کې ویل چې ټول 15 وسلوال یې وژلي دي او کاروایی پای ته رسیدلې. پوځ ویل د زخمی شو 15 پوځیانو طبي حالت سخت و چې وروسته هغوی هم سا ورکړه. د حملې ذمهواري د تحریک جهاد پاکستان په نوم یوې کمې پیژندل شوې وسلوالې ډلې منلې ده. بلخوا پوځ د بلوچستان د ډیره بوکټي په سوی کې د وسلوالو خلاف د کاروایی په وخت د دوو مشکوکو وسلوالو د وژلو ادعا کړې. د پوځ عامه اړیکو ادارې د جولای په 12 سمه په خبر پاڼه کې ویل چې په سوی ضلع کې د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ د ډزو په درنه تبادله کې درې پوځیان هم وژل شوي دي. پوځ نه دی ویلې چې دا مشکوک وسلوال څوک وو. د خیبر پختونخوا په کورمه کې د قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر تر نښتو وروسته هلته اوربند اعلان شوی. د بره کورمې مرستیال کمیشنر حفیظ الله د جولای په 12 ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې د حکومتي جرګې په منځګړتوب د تیږې په اړه خبرې اترې کامیابې شوې او تر 150 زیاتې مورچې پوځ او اف سي ځواکونو ته حواله شوي دي. د کوهاټ انتظامی مشر ډاکټر عظمت وزیر چې د قبیلو سره د خبرو اترو لپاره د 150 کسیزه جرګې مشر هم دی مشال ریډیو ته وویل
بالیشیلو کے سینٹرل کورم کے پہاڑوں کے پیچھو بشارا کے ڈیٹول ایریاز کے الحمد للہ منگا مورچے حوالہ کرے کمپلین جرگا راغل ہے کنا تب فائنل ٹاکس ہو سارا کئی کنا تک پیس مو ریسٹور شو.
دا په داسې حال کې ده چې د جولای په 10 د بشاری او ډنډرو قبیلو ترمنځ د سمکې په سر لانجه پیل شوه چې نښتې د کورمینو روسیمو ته هم وغځېدې. وروسته د پیواړو تری منګلو ترمنځ هم نښتو زور نیولو چې پکې دواړو خواو ته مرګ ژوبله واوړېده. د ضلعي انتظامیې شمېرې ښایي په نښتو کې شاوخوا 10 کسان ووژل شو او تر 100 زیات ژوبل شول. نړیوالې مالیاتي ادارې ایم ایف پاکستان ته د 3 ارب ډالرو قرضې د ورکولو منظوري ورکړې. دا پریکړه پرون په واشنگټن کې د ایم ایف د اجرائیه بورډ په غونډه کې وشوه. ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د ایم ایف اجرائیه بورډ له پاکستان سره د 3 ارب ډالرو 9 میاشتنی سټینډ بای معاهده کړې. ادارې ویلي د پریکړې وروسته به نړیواله اداره په سمدستي توګه پاکستان ته 1.5 ارب کروڑ ډالر ورکوي. په خبر پاڼه کې ویل شوي باقي پاتې پیسې به د تړون د مودې سره سم ورکول کېږي چې دوه وارې د 3 او 3 میاشتو د بیا کتنې یا نظرسانی سره به مشروط وي. وزیر اعظم شهباز شریف پرون په ټویټر لیکلی چې د ایم ایف د بورډ لخوا پاکستان ته د 3 ارب ډالرو سټینډ بای معاهده د هیواد اقتصادي ثبات ترلاسه کولو په کوششونو کې یو لوی ګام دی. دا په داسې حال کې ده چې متحده عرب امارات هم پرون پاکستان ته 1 ارب ډالر قرضه ورکړه. تر دې ورځ مخکې سعودي عرب هم پاکستان ته 2 ارب ډالر ورکړي. د پاکستان د موسمیاتو محکمې په هیواد کې د نورو بارانونو اټکل کړی. د موسمیاتو محکمې د جولای په 12 په خبر پاڼه کې ویل چې د جولای 12 څخه تر 18 به د بارانونو نوې لړۍ پیل شي. محکمې په بیان کې د سیلابونو او د ځمکې د خوېدو د پیښو اټکل کړی. د موسمیاتو محکمې ویلي چې د جولای 12 څخه له بحیره عرب نه هواګانې د هیواد منځنۍ او برسیمو کې ورداخلېږي چې امکان دی د جولای په 14 پکې توندي راشي. محکمې په دې صورتحال کې اړوندو ادارو ته د محتاط او خبردار اوسېدو وړاندیز کړی. حال کې د چې په پاکستان کې د جون 15 راهیسې د پشکال بارانونو لړۍ روانه ده. د پاکستان قدرتي آفتونو په وخت انتظام اداري د ورختونو لامل د خیبر پختونخوا پنجاب او بلوچستان په مختلفو سیمو کې د یو شمېر کسانو د مرګ ژوبلې رپورټونه ورکړي دي. او د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویل هیواد یې ټول شکونه او شبهات لري کړل چې آیا یوکرین به د نیټو اتحادیه برخه وي که څنګه. نوموړي د لیتوینیا په مرکزي ښار ویلنیس کې د نیټو سرمشیزې په پای کې د هغو امنیتي ضمانتونو هرکلی وکړ چې د نړۍ اوو سترو صنعتي هیوادونو یې وړاندیز کړی. نوموړي ویل تر دې مخکې کله هم یوکرین د نیټو د غړیتوب په لار کې داسې امنیتي بنیاد نه لرلو. د جیوو هیوادونو پرون یو نړیوال چوکاټ اعلان کړ چې د یوکرین لپاره د اوږدې مودې امنیت ضمانت ته لاره هواروي. سو هغه هیواد د روس په وړاندې خپله قوي دفاع وکړل شي او په راتلونکي کې د ماسکو د جارحیت مخه ونیسي. د جیوو هیوادونو د یوکرین لپاره د امنیتي چوکاټ وروسته لاغه وکړ چې د اتحادیې لخوا د سرمشیزې په لومړۍ ورځ په هغه مبهم بیان کیف مایوسي وښودله چې ویول په یو دیرشو هیوادونو مشتمله اتحادیه به په هغه صورت کې یوکرین ته په اتحاد کې د شاملېدو بلنه ورکړي چې ټول غړي موافقه وکړي او ټول شرایط پوره شي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکاري ملیحه میرزاده ناوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به واورئ. په وزوای پرون د بلوچستان په ژوب کې په پوځي چاوڼۍ وسلوالو حمله کړې. وزیر اعظم شهباز شریف په پېښور کې د لیپټاپ سکیم د درېمې برخې پرانیسته وکړه. بلخواست د کوونکي وایي
سټوډنټ دپاره ډېر اهم دی لیپټاپ، ځکه چې په ریسرچ اخیستل هغې کې ډېر زیات یوز کېږي او موږ خپله سپورټ کولی نه شو چې په خپلو پیسو ځانتلو. نو دې قیمت تقریبا 60-65,000 نه زیات دی.
حکومت پر عام ولس ته ګرانۍ بوج کمولو په خاطر په یوټیلیټي سټورونو کې یو شمېر خوراکي توکو په رعایت یا سبسډي ورکوي. خو بیا ولسوای
نہ گوڑی ملاوے گی، نہ تیل ملاوے گی، نہ چوڑا ملاوے گی. لگ را گلو وقت را گلو نہ وقت برازی ہو کلوئی سبارا شے کلوئی بلود راشے.
او د پښتو ژبې سندرغاړو کمروجان او احمد ګل استاد په درناوي کې په پیښور کې یو غونډه وشوه.
ژوندی کومونه خپل فنکاران، خپل استادان، خپل اتلان په ژوندانه باندې هغه ته عزتونه ورکوي.
موږ دومره نه یو خو الله فضل به وي. دا ما ته را غونډ شو او کمرو جان بیبي ته تاجونه راته وتړل.
له مشال سره واوري. سو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان په وزوای چې پروند د بلوچستان په ژوب کې پر پوځي چاوڼۍ وسلوالو حمله پای ته رسیدلې چې پکې نه پوځیان او 15 مشکوک وسلوال بچل شو دي. د پوز عامه اړیکو ادارې په یو خبر پاڼه کې د بریت پاړه معلومات ورکړي. د حملې ذمہواری تحریک جهاد پاکستان په نوم وسلوال ډلې منلې ده. پوز هم پرون په یو بل خبر پاڼه کې د ډیرا بوکټي په سوی سیمه کې د دوو مشکوکو وسلوالو د وجلو ادعا کړې. پوز په ډزو کې د درو پوځیانو د وجل کېدو خبر هم ورکړی دی. د دواړو پیښو تفصیل د ملیحه میرزاده ناور.
د بلوچستان په ژوب کې پر چاوڼۍ د جولای 12 په وسلواله حمله کې 9 پوځیان او 15 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې د جولای په 14 وختي په یو خبر پاڼه کې ویل چې د جولای په 12 شپې مهال وسلوال په ژوب کې په پوځي چاوڼۍ ورغلل. پوځ ویلي چې د وسلوالو خلاف په کاروایی کې 3 وسلوالو وژل شول او د پاتې نورو 2 خلاف یې کاروایی روانه وه. پوځ په بیان کې ویل چې د وسلوالو خلاف د عملیاتو پر مهال 4 پوځیان ووژل شول او 15 نور زخمیان شول. خو وروسته زخمی شو سرتیرو چې حالت یې ښه نه و سا ورکړه. په دې سره د وژل شو پوځیانو شمیر نه هوته ورسید. وروسته پوځ ویل چې نور 2 مشکوک وسلوال یې هم وژل چې ورسره هغه عملیات پای ته ورسېدل. وړاندې د ژوب انتظامی مشر عظیم خان کاکړ د جولای په 12 مشال ریډیو ته ویلي چې وسلوالو د شپې ناوخته 2 بجې په چاوڼۍ برید وکړ چې تر هغې وروسته امنیتي سرتیرو جوابي کاروایی وکړه او تر ډېره وخته ډزې روانې وې. په دغه پیښه کې یوه میرمن چې په یو مسافر وړونکي بس کې وه ووژل شوه. دغه راز په بس کې موجود 2 نور ملکي وګړي هم ژوبل شول چې کله هغه بس تر ډزو لاندې راغی. یو بل 14 ماشوم په کاکر ټاون کې په مارټر ګولۍ زخمی شو. د پوځ تر بیان مخکې په سیمه کې استخباراتي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې له 15 څخه تر 20 پورې وسلوالو پر چاوڼۍ برید وکړ. د دوی په خبره وسلوالو د پوځیانو وردی یا جامې اخوستې وې. د تحریک جهاد پاکستان په نوم یوې کمې پیژندل شوې وسلوالې ډلې د حملې ذمہواری منلې ده. دا د تحریک طالبان پاکستان یو زمینی ډله ګڼل کیږي. د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس پسنجو د ژوب د پیخي غندنه کړې ده. د یو بل خبر لمخه په همدغه ورځ یعنی د جولای په 12 نیټه د پاکستان پوز د ډیره بوکټي په سوی سیمه کې د وسلوالو سره د نښتې خبر ورکړي. ایس پی آر په بیان کې ویل چې په سوی کې د وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې درې پاکستانی پوځیان وژل شوي دي. پوز د دوو مشکوکو وسلوالو د وژلو ادعا هم کړې، خو دا یې نه دي ویلي چې دا وسلوال څوک وو. تر اوسه د حملې ذمهواري چا نه ده منلې. دا په داسې حال کې ده چې په بلوچستان کې په دا وروستیو کې په پولیسو او امنیتي سرتیرو بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. په پرونو جدا جدا پیښو کې په یوه ورځ کې 12 پاکستانی پوځیان ووژل شول. مخکې د جولای په 2 د بلوچستان په شیرانی ضلع کې وسلوالو پر یوې پوستې برید کړو چې پکې درې پولیس او د سرحدي ځواک یو سرتیری ووژل شول. د حملې ذمهواري طریقې طالبان پاکستان منلې وه. تر هغې وروسته د شیرانی اوسېدونکي درې مړي ژوب ته ولېږدول او هلته احتجاجي پرلت ووهلو. هغوی وایي حکومت دې پر پوستې د برید پلټنو په اړه عدالتي کمیشن جوړ کړي. د بلوچستان حکومتي چارواکو له پرلتوالو سره مذاکراتو ته دوام ورکړی او هیله یې څرګنده کړې چې د پرلت له مشرانو سره به یوې نتیجې ته ورسیږي.
د مشال راډیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په کورمه کې د زمکو پر سر ترن خطو وروسته د قبیلو ترمنځ اتیګه کې خودل شو. د سیمه انتظامی مشر حفیظ الله مشال لډیو ته ویل چې په سیمه کې مورچې پوز او اف سی تاس پرل شوې دي او د فریقانو ترمنځ د حکومت په منځګړتوب د مذاکرات وروسته په سیمه کې اور بند شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د جولای په 8 راهیسي په کورمه کې د دوو قبیلو ډنډرو او بوشهری ترمن د سمکې په سر لانجه پیل شو چې هلتن ختی نورو سیمو قبیلو ته هم وغځېدي. ځای اوسیدونکو وایي اوربند خوشاله دي، خو په کار ده د مسلې دایمي حل راوستل شي. د مشال ریډیو خبریال ممتاز بنگش پر نور معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا قبیلی ضلع کورمی کې د جرګې نه وروسته دواړه قبیلو ترمنځ اوربند اعلان شوی. ضلع انتظامیه وایي د 150 نه زیاتې مورچې د پوز او اف سی سرتیرو ته ورسپارلې. د بره کورمی مرستیال کمشنر حفیظ الله د جولای په 12 یو لیکلي پیغام کې مشال ریډیو ته ویلي چې د قبیلو ترمنځ ډزې مزدیګر 15 بجې ودرېدلې. د کوهات انتظامی مشر ډاکټر عظمت وزیر چې د دیش کسیزه جرګې مشري هم کوي د جولای په 12 مشال ریډیو ته ویلي دوی په سیمه کې امنیت لپاره بره مندل د دواړو قبیلو خلکو مرچی خلی کړي او نن به جرګه د قبیلو ترمنځ مستقل امنیت لپاره په بقایده توګه خبرې پیلوي.
په پیوار برابری منګل بالیشیلو کې سنټرل کورم کې پاړو کې کچھ بشارا کې د ټول ایریاز کې الحمدلله موږ مرچی حواله کړې. د کوم ګرند جرګه راغله ده کنه دا به فاینل ټاکس سره کوي کنه دا که پیس مو ریسټور شو خو بیسیکلی مقصد دا و چې مونږ انکنډیشنل پیس وکړو کنه دغه مغوخته او انکنډیشنل پیس مغوخته د دواړو مشرانو ترمنځ سایډ نه هغه مقصد کې مونږ الحمدلله کامیاب شو.
د پړچینا روسیدونکي او مخکخ اتولا په اوربن خوشحالي ښکاره کړي او ویلي دي چې د جرګې هڅې د ستاینې وړ دي، خو د ده په خبره سیمه کې مستقل امنیت لپاره باید چې انتظامیه دې زیله د وسلې نه پاک کړي.
دې شي پر د سیول ایمل فقور دې صدا ګورنمنت کوي شي د کله ګورنمنت سټیک هولډرز پابند کی سټیک هولډرز دې مشران دي چې دې پابند کی خپل خپل علاقو باندې اندسي د کوم مهدی دې صدا امپلیمنت شي او د لارډ سپیکر او د ملا ممبر محراب دا کنټرول شي او سوشل میډیا کنټرول شي او دغه خبره دا ریس پرمیشن سه کی د سور هیوی ایمینیشن دے سور اسلحه پرتا دے اسلحه تو لول ډیر امپورټنت دی.
د جرګي یو غړی ملک جواد علی مشال ډیو ته ویلی د زمکو شخړې د سیمې امنیت خرابولو سبب ګرځي، باید چې حکومت د زمکو لپاره په جوړ کړی شوی کمیشن ټینګار وکړي چې هغه د خپل کار زر تر زر سرته ورسوي.
د ټول جنبه کې واحد کور نه جنسی دی ګل هغه کاغذات یې مولم لري او هغه رېمي ریکارډ هم لري هغه مس لجات هم لري هغه لري لکه څنګه پنجاب کې او انتقال دی د ځمکو پته یې چې راځي ځمکه د پلانکی دی هغه سي دا د کورمی جنسیان دی. د قسمتي مو مودا وته وي چې کمیشن او کله چې کمیشن شروع دی کومي مودا چې د کومي د شمولیت کومي راځي تنازي دي کنه په کار کې کمیشن څو هزار کا حلقوي شي داخل کی
د جولای په و منه وخت د بشیرو او ډندر کبیلو ترمنځ د ځمکې په سر د دزو نورسته نخته د سیمې نورو برخو ته هم غزيدلې وي. د انتظامیه تر مخه نخته کې لک تر لګه لسته نمړه او د سلو مشکلات پکې جوړ شوی ول. کله چې دواړو قبیلو د ځای جرګو خبره ونه منله، نو د هنګو او رګزو او د کوارد د سونی او شیاګانو مشرانو دیش کسیزه جرګه کورمه ته ورغله چې مشری د کوارد انتظامی مشر ډاکټر عظمت وزیر کوي. بلخوا حکومت په سیمه کې امنیت پر ځای کولو لپاره د جولای په 11 د پوز او د ایف سی سرتیری وربللی ول. په اړه د کورنو چارو صوبایي محکمې دا هم ویلی ول چې تر مستقل امن راتلو به دا سرتیری په سیمه کې موجود وي. دا په داسې حال کې ده چې د می په سلورمه د بره کورمی په شلوزان سړک نه معلومه کسانو په یو گاډی برید وکړ چې شریف نومي یو تن پکې ووژل شو. پترس کې پاریدلی کسان د تیری منګل په یو سرکري خونځي وردخل شول او د استادانو په شمول شپږ تنه ووژل. د پیښې نه وروسته دواړو قبیلو ترمنځ وخت تر وخت د نښتو سلسله روانه ده چې اوس د بوشیرو، ډنډر، بلشخیل، سرسورنګ، خارګلی، میروکچ، مقبل او ځینې نورو سیمو ته هم غځېدلي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
اوریدونکو. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې د موجوده اتحادي حکومت موده به د اگست پر 14 سرته ورسیږي. نوموړي د جولای پر 12 په اسلام آباد کې به دستوري ته په وینا کې ویل چې فیصله به د پاکستان الیکشن کمیشن کوي چې راتلونکي انتخابات کله کیږي. تر دې وړاندې وفاقي وزیر رانا ثناء الله ویلي وو چې د اسمبلیانو آئینی موده د اگست پر 14 ختمیږي. نوموړي ویلي وو امکان دی چې د بلوچستان او سند اسمبلیان د اگست پر 14 نیټه د خپل وخت نه مخکې تحلیل کړل شي، خو انتخاباتي کمیشن او نگران حکومتونو ته د نوو انتخاباتو د نیټې اعلانولو لپاره د دوو میاشتو پر ځای د دریو میاشتو وخت میلاو شي. دا چې په دغه اړه کارپوهان د راتلونکو انتخاباتو په اړه کارپوهان څه نظر لري، تفصیل له پیښورا غلام غوس را کوي.
وزیر اعظم شهباز شریف دا خبره د جولای په 12 نیټه په اسلام آباد کې یوې دستوري ته په وینا کې وکړه.
هماري حکومت کی مدت 14 اگست کو ختم ہو جائے گی.
زمونگ دا حکومت مدبہ پسوالسم اگست ختم شی دا ہگی رستو چی اکتوبر نومبر کی کلا ہم انتخابات کی گی نو دا گا پیسلا با دا ٹاکنو کمیشن گوی.
جب بھی ہوتے ہیں الیکشن کمیشن نے اس کا اعلان کرنا ہے.
یاد دیوی چی دا خیبر پختونخوا او پنجاب اسمبلیانی دا وڑاندینا تحلیل شوی دی او دا محال یوازی قومی اسمبلی او دا بلوچستان او سند صوبائی اسمبلیانی پاتی دی. خود پاکستان تحریک انصاف پا بیا بیا غوښتنه په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د نوی صوبائی اسمبلیانو لپاره په دریو میاشتو کې دننه انتخابات نه دي شوي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي دا هم امکان دی چې د اگست په 14 نیټه یا د دغې نیټې نه وړاندې په مرکز کې د موجوده اتحادي حکومت او په سند او پنجاب کې د صوبایي حکومتونو د ختمیدلو وروسته نگران حکومتونه قائم شي، خو په دوه یا په دریو میاشتو کې دننه نوي عام انتخابات ونه شي. او دا ځکه چې موجوده اتحادي حکومت کې شامل لوی ګوند مسلم لیگ نون هڅه کوي چې اول د هغوی مشرتابه میاں نواز شریف واپس پاکستان ته راولي او د هغه لپاره په انتخاباتو کې د برخې اخیستلو لپاره اول لاره هواره شي. د اطلاعاتو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب د جولای په 11 نیټه په پیښور کې په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې ویلي وو چې میاں نواز شریف به پاکستان ته راځي او په را روانو عامو انتخاباتو کې به برخه اخلي، خو هغه په دغه اړه ټول معلومات نه وو ورکړي چې څرنګ به په نواز شریف جوړ شوی مقدمه ختمیږي او څرنګ به د هغه په اړه د سپریم کورټ لخوا شوی د نااهلۍ فیصله واپس اخیستل کیږي. د را روانو عامو انتخاباتو نه وړاندې د نواز شریف پاکستان ته دراتګ او د را روانو عامو انتخاباتو د ممکنه ځنډولو په اړه د پوښتنې په ځواب کې خبریال او شینونکی ارشد عزیز ملک مشال ریډیو ته وویل
خبر دا سے روانه دی چې دا الیکشن ډیلی کو او د الیکشن کې کم نگرا حکومت راځي دی دی یو کال تیر کی اشپګ میشته کم اس کم تیر کی ولې چې کم فاینانشل حالات دی هغه دا پاره ضروری دی چې الیکشن لا ډیلی شي. نو ګران دا ویل او پته و مونږ ته لګی چې دا دی اگس کې چې کم دی دا حکومت جی دی ختم کی او هغه نه پس نگرا راځي نو صورتحال به واځي کیږي. نو اوس دا ګورو چې هغه قوتونه چې کم پاکستان کې فیصله کوي کا دا غي څه خیال لري.
خو خبریال او شینن کې لهزاري وایي چې دا هم امکان دی چې د موجوده پاتې اسمبلیانو د تحلیل کولو وروسته په دریو میاشتو کې د ننه په هیواد کې نوې عام انتخابات ترسره شي.
د الیکشن اکټ 2017 مطابق کومې اسمبلی چې د وخت نه مخکې ماته شي نو هغه به نوی ورځو کې انتخابات کی او کم چې وخت پوره کې غبر شپې ته ورځو د نه کوي. خیبر پختونخوا او په پنجاب کې د مسلم لیگ نون یا د پی ڈی ایم جماعتونو چې کوم دی انتخابات ونه کړل د الیکشن کمیشن په ملاتړ سره، او دغه غټه وجه دا وه چې دا جماعتونه د پاکستان تحریک انصاف د مقبولیت نه په هغه وخت کې یریدل. دې وخت کې چونکې د پاکستان تحریک انصاف زیر اعتاب دی، د هغې قیادت تر بتر دے صرف عمران خان پاتے دے، د دې وجہ نه هغوی تخکار نه چې الیکشن کې تباہ ہوئی هغه شان ته میدان بہت ای. نو د دغه د پاره دی وخت کې میدان چې کم دے د پی ڈی ایم د جماعتونو د پاره د الیکشن کمپاین د پاره کلیئر دے. دا کی دی شي چې اسمبلی صرف یو در سلور ورځې مخکې ماته شي چې دوی ته د کمپاین د پاره د شپې تور ورځې پځې نوی ورځې ملاوي شي.
تر دې وړاندې وفاقي وزیر رانا ثناء الله ویلی وو چې د اسمبلیانو عیني موده په 14 اگست ختمیږي، خو امکان دی چې اسمبلیان د اگست په 11 نیټه د خپل وخت نه مخکې تحلیل کړي چې انتخاباتي کمیشن او نگران حکومتونو ته د نوي انتخاباتو د نیټه اعلانولو لپاره د 2 میاشتو په ځای د 3 میاشتو وخت میلاو شي.
دا مشال رادیو ده.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو زو یو بل موضوع ته. نړیوالې مالیاتی ادارې IMF پاکستان ته د 3 ارب ډالرو قرضې د ورکولو منظوري ورکړې ده. دا پریکړه د جولای پر 12 په واشنگټن کې د IMF ته ایگزیکټیو بورډ په ونډه کې وشوه. نړیوالې مالیاتی ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د IMF اجرایی بورډ له پاکستان سره د 3 ارب ډالرو 9 میاشتنی سټینډ بای معاهده کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د ملیحه میرزا ته ناورو.
د نړیوالې مالیاتی ادارې IMF اجرایه بورډ پاکستان ته د 3 ارب ډالرو قرضې د سټینډ بای تړون منظوري ورکړې ده. ادارې بیګا په یو بیان کې ویل چې ټاکل شوې نړیواله مالیاتی اداره په سمدستي توګه پاکستان ته 1.7 ارب ډالر ورکړي. پاتې پیسې به هر 3 میاشتې پس له نظرسانې وروسته پاکستان ته ورکول کېږي. د IMF په اعلامیه کې راغلي چې د 9 میاشتو د مودې د دې پروګرام مقصد پاکستان کې اقتصادي ثبات ته وده ورکول دي. د IMF مشر کریسټلینا جورجیا په بیان کې ویلي چې پاکستان سره دا معاهده په داسې حال کې شوې چې په هغه هېواد کې د تیر کال د سیلابونو د تباهۍ اثرات دي، ګرانی زیاته ده او په پالیسو کې د نیمګړتیاو له امله پاکستان د اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی. وزیر اعظم شهباز شریف په ټویټر په بیان کې ویلي چې د IMF لخوا د قرضې منظوري به د پاکستان اقتصادي مشکلاتو کې مرسته وکړي. شهباز شریف د جون په 13 مخکې په لاهور کې خبري غونډه ته ویلي چې له نړیوالې مالیاتي ادارې سره موجوده تړون به آخري تړون وي او بیا به ترې پورډ وانخلي. نوموړي ویلي چې له IMF سره تړون کېدل د فخر نه بلکې د فکر لمحه ده. حکومت ویلي چې په اقتصادي اصلاحاتو سره به کوشش کوي د هیواد معیشت په خپل خپو ودرېږي. IMF د قرضې منظوري په داسې حال کې ورکړي چې د موجوده حکومت موده د اگست په 14 پای ته رسیږي. پاکستان له 2019 کال راهیسې له اقتصادي بحران سره مخامخ دی او په هماغه کال کې د پیسو له نړیوالې ادارې سره د 6 ارب ډالرو د پور 3 کلن تړون لاسلیک کړی. اسلام آباد له IMF څخه د پور د 9 کې ترلاسه کولو هڅې کولې، خو د تیر کال نومبر راهیسې هغه پروګرام د کاروو. د IMF لخوا پاکستان ته د قرضې له منظوري وړاندې پرون متحده عرب اماراتو پاکستان ته 1 ارب ډالر ورکړي. تر هغې یو ورځ وړاندې حکومت ویلو چې د سعودي عرب لخوا هم د پاکستان مرکزي بانک ته 2 ارب ډالر میلاوي شوي دي. د خزانې وزیر ساګډار په داروستو کې په بیانونو کې په بیا بیا ټینګار کړی چې د پاکستان اقتصاد په خلوري روان شوی او دا خبرونه ناسم دي چې هیواد یې دیوالیه کیږي. د بهرنیو مرستو وروسته د 4 شنبې په ورځ د پاکستان د ونډو په بازار یا سټاک مارکیټ کې خوالې ولیدل شو. همداراز د امریکای ډالر په مقابله کې د روپې قیمت هم خښوي دي.
رازو د ګرانۍ په اړه یو رپورټ ته حکومت پر املست ګرانۍ بوش کمولو په خاطر په یوټیلیټی سٹورونو کې یو شمیر خوراکي شیانو رعایت یا سبسډي ورکوي، خو ولس شکایت کوي چې په دغه سٹورونو کې ارزان بیا خوراکي شیان یا خو کم ملاويږي او یا بیا بيخي نه وي. دوی وایي چې په بهر بازار کې د خوراکي شیانو بیې زیاتې دي چې اخیستل یې له وسه بهر دي، نو ځکه دغه سٹورونو ته ورسي. په خیبر پختونخوا کې د سرکاري یوټیلیټی سٹورونو د سازمان یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې دوی ته چې له مرکز نه کوم شیان په کومه بیه د ورکولو لپاره ملاویږي، هم د هغې سره سم یې په سٹورونو کې سامان موجود وي. د پېښور نور تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
حکومت لخوا د بې وزله او کم آمدنۍ والا وګړو لپاره په یوټیلیټی سټورونو کې کم چې سرکاري سټورونه دي د خوراک څښاک بنیادی د استعمال یو سو توکي په امدادي یا په سبسیډایز نرخونو ملاويږي. خو بیا دغه تل تلونکي وایي چې کم توکي حکومت په ارزانه بیا ورکوي هغه یا خو ډېر کم وي او یا نه وي او دوی ډېر په ګرانه ترلاسه کوي. چا صدق یوټیلیټی سټور ته راغلی یو تن افسر علي وایي
داسې کار دی صاحب چې سهار راغلی او دا څومره ګرمي ده څومره تاو دی په دې کې نہ غوڑی ملاوی گی نہ تیل ملاوی گی نہ چکم دینو اڑ ملاوی گی ضرورت ہم دا شی نہ دینو نو رش رستی رکھو دا دا اس گرما دا او دا گرے چکم دینو مگتا سیز ملاو نہ شو دوی وئی چ لگ را گلو وقت را گلو نا وقت برازیو دا انگڑا تنگڑا اخوا دے خوا کلوی سبارا شے کلوی بلو درا شے حساب کتاب دے حکومت نہ پیگو.
حلق دا ہم گلی لری چ بہر او سرکاری سٹور کے دا نرخون اس دمر فرق یا توپیر ہم پاتے نہ شو. یا بل تن
خبر بازار کی پسل روپے ملاوی گی دل تب پنجا کم سل ملاوی گی یا پلس کم سل ملاوی گی پیخی چکم دے فرق ختم شو دل تک دی طرح چکم ایٹم و سر پرتی دی نہ آگا وسرا ڈیر وغٹ کپنو پرتی دی لگا تیل و سرا چکم دے سوپی والا پراتی دی یا میزان والا وسرا پراتی دی دا رنگ گوڑی وسا ڈالڈا والا پراتی دی نو دا سیزن چکم دی آگا دا مالدار خل کو خوراک نو غریب ہوا مت چکم دے اور مڈل کلاس تر دین چکم دے نن سپاہیس پیدا نہ رسی
خول پدیڑم چکلا خیبر پختونخوا کے دا سرکاری یوٹیلیٹی سٹورونو د سازمان یو غړی روایت خان نه وپوښتل نو دوی د اواز نه ریکارډ کولو په شرط د جولای په 12 مشال لیړو ته ویل چې د مرکزی حکومت لخوا دوی ته کم سیس په څومره مقدار کې او په کم نرخ ملاویږي دوی هم هغه خرڅوي. ځکه دا شخصي دوکانداري نه ده چې خپل اړخه نرخونه زیات یا کم کړي خو دومره ده چې اوس دغه ارزان بیه توکي په شناختی کارډونو ورکوو چې ډیرو خلکو ته ورسي. د دوی په وینا دا وخت چې په کم توکو حکومت سبسیډي یا امدادي قیمت ورکوي هغه کې اوړه چې لس کلو په شپږ سوه اته څلوېښت روپیه کلو غوړي په څلور سوه لس او د بېنظیر انکم سپورټ کارډ لرونکي خلکو لپاره په درې سوه روپیه کلو خوراکي تیل د شاوخوا پنځو سو نه تر شپږ سو روپو پورې لیټر د چڼو دال دوه سوه پنځه پنځوس روپیه کلو لوبیا څلور سوه اتلس روپیه کلو او چینی په شناختی کارډ په څه کم سل روپیه کلو ترلاسه کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، وزیر اعظم شهباز شریف د جولای پر یو لسمه په گورنر هاوس په خبر کې د لیپ ټاپ سکیم د درېمې برخې پرانیسته وکړه. په دستوره کې د قبایلي سیمو زده کوونکو ته مفت لیپ ټاپونه ورکړل شول چې هغوی ورباندې خوشحالي وښوده. خو د شخصي پوهنتونو زده کوونکي ګیله من دي چې د دوی یونیورسټیانې د اعلی زده کړو کمیشن سره رجسټر دي خو د لیپ ټاپ سکیم څخه بې برخې دي، باید دوی ته هم لیپ ټاپونه ورکړي شي. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د عظمت علی شان اورو.
وزیر اعظم میاں شہباز شریف د جولای په یولسمه په گورنر هاوس په خبر کې د یوت لیپ ټاپ سکیم پرانسته وکړه او د قبایلی پهنتون زده کوونکو ته مفت لیپ ټاپ حواله کړ. چې ورسره د مفت لیپ ټاپ ورکولو پروژې درې ملړې شروع شوه. د پروژې تر مخه به یو لاکھ هاغ زده کوونکو ته لیپ ټاپ ورکول کیږي چې په پهنتون کې لا اویا او فیصد زیات نمبر یې اخستی وي. د پېښور پهنتون زده کوونکي شیراز خان مشال ریډیو ته ویل چې لیپ ټاپ لپاره رجسټریشن کړي او ډیر ضرب ورته لیپ ټاپ ملو شي نو د زده کړو ډیر ستونزې به ورته هوار شي.
دا چې کوم د لیپ ټاپ سکیم پروسیجر وو دا په جون کې شروع شو، 20 جون لاس ډیټ وو. نو موږ ته خپل اپلای کړی دا ویریفایډ شوی سټوډنټ لپاره ډیر اهم دی لیپ ټاپ، ځکه چې په ریسرچ هغه ستل هغه کې ډیر زیات یوز کیږي او موږ خپل سپورټ کول نه شو چې خپل پیسې ځان تلو. نو د قیمت تقریبا 60-65 هزار نه زیات دی.
د ځوانانو د پروګرام یوت افیرز د شمیرو تر مخه 50 زره زنانو زده کوونکو او نرخزیانو ته به هم لیپ ټاپ ورکول کیږي. انتظامیه وایي چې د نورو صوبو پرتلا په بلوچستان صوبه کې د لیپ ټاپ ورکولو کوټه یو په دوه ده. خو د شخصي پهنتونو زده کوونکو ګیله کوي چې د پرایم منسټر لیپ ټاپ سکیم کې پهنتون شامل نه دي. د سرحد پهنتون زده کوونکو منیب خان مشال ریډیو ته ویل چې د دوی پهنتون هم د اعلی زده کړو د ادارې سره تړلې دي، باید دوی ته هم لیپ ټاپس ورکړي.
زموږ یونیورسيټي ته دا لیپ ټاپ نه ورکوي، بلکې وای تاسو د پرایویټ یونیورسيټي کومنګ د پرایویټ یونیورسيټي مو خو د یو ایچ سی سره رجستري کاغذ د پېښور یونیورسيټي دا کاغذ د سرحد یونیورسيټي دا کو نورې پرایویټ یونیورسيټي نه دي.
وزیر اعظم شهباز شریف د جولای په یولسمه په گورنر هاوس کې زده کوونکو کې د لیپ ټاپ تقسیمولو دستوري ته وویل چې مرکزی حکومت به یو لاکھ زده کوونکو ته په میرټ باندې لپټاپس ورکوي. نو موړي اول چې د کوونکو ته لپټاپس ورکولو سره په خیبر پختونخوا کې د ټوپک کلچر ختم شي.
او لپټاپس نه کووډ کې زمانه مې جو
د کورونا په وخت کې د زده کړو کوم لړۍ بند شوی و. نمون چې کوم لکونه لپټاپ یې په پنجاب کې ورکړی وي هم د هغه لپټاپو په وجه په کورونا کې د زده کړو عمل روان و.
وہ تدریس کا سلسلہ جاری رکھا.
دا پاکستان دا خزانی رشمیرو ترمخه دا لپٹاپس دا پروجی لپاره پا بجٹ کی لس ارب روپے اخودی دی. دا وزیر اعظم دا دفتر نا ترلاس شوی معلومات ترمخه دا پروجی دا سلورم برخی لپاره با ریجسٹریشن دا راروان کال پڑنبی میاش کی شروع کی گی. عظمت علی شاہ، مشال ریڈیو، پیخبر.
مشال ریڈیو توغی اوریدون کو دا غرمی دو لسنی بجی شوی دی لند خبرونا دا ملیحا میرسا تناور.
د بلوچستان په پختون میشته سیمه جوب کې پر چاونه پرونه حمله کې نه پوځیان او 15 مشکوک وسوال وژل شوی دي. پوځ مخ کې ویلو په نخته کې درې وسوال او سلور پوځیان وژل شو او 15 نور زخمیان شو. روسي په بیان کې ویل چې ټول 15 وسوال یې وژل دي. پوځ ویل د زخمی شو 15 پوځیانو طبي حالت سخت او روس ته غوښتنه هم ساور کړه. د حمله ذمہواری د تحریک جهاد پاکستان په نوم وسوالې ډلې منلې. بل خو د پوځ د پاکستان پوځ د بلوچستان د ډیرا بوکټي په سوی کې د وسوالو خلاف د کاروایي په وخت د دوه مشکوکو وسلوالو د وژلو ادا کړی ده. پوز پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې په سوی کې د وسلوالو امنیتي سرتیرو ترمنځ ډزو په تبادله کې درې پوځیان هم وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا په کورمه کې د قبیلو ترمنځ ځمکې په سر تر نښتو وروسته هلته اوربند اعلان شوي. د بره کورمې مرستیال کمشنر حفیظ الله پرون ناوخته مشال ریډیو ته ویل چې د حکومتي جرګې په منځګړتوب د تیګې په اړه خبرې اترې کامیابې شوې او تر 150 زیاتې مورچې پوز او اف سي ځواکونو ته حواله شوې دي. هغه ویل د قبیلو ترمنځ ډزې پرون مازیګر 15 بجې ودرېدې. نړیوالې مالیاتي ادارې IMF پاکستان ته د 3 ارب ډالرو قرضې د ورکولو منظوري ورکړې. دا پریکړه پرون په واشنگټن کې د IMF د اجرائیه بورډ په غونډه کې شوې. نړیوالې مالیاتي ادارې په خبر پاڼه کې ویلي چې د IMF اجرائیه بورډ له پاکستان سره د 3 ارب ډالرو 9 میاشتنی سټینډ بای معاهده کړې ده. ادارې ویلي د پریکړې وروسته به د نړیوالې ادارې په سمدستي توګه پاکستان ته 1.5 ارب ډالر ورکړي. د پاکستان موسمیاتو محکمې په هیواد کې د نورو بارانونو اټکل کړي. د موسمیاتو محکمې د جولای په 11 په خبر پاڼه کې ویل چې د جولای 12 څخه تر 18 به د بارانونو نوې لړۍ پیل شي. محکمې په بیان کې د سیلابونو او د ځمکې د ښویدو د پیښو اټکل کړی دی. او د یوکرین ولسمشر ولودمیر زیلینسکی ویل هیواد یې ټول شکونه او شبهات لرې کړل چې آیا یوکرین به د نیټو اتحادیې برخه وي که څنګه. نوموړي په ویلنیس کې د نیټو سرمشریزو په پای کې د هغو امنیتي ضمانتونو هرکلی وکړ چې د نړۍ اوه سترو صنعتي هیوادونو وړاندیز کړي.
لند خبرونه مو د ملیحا میرزا ته ناوریده. اوس هم راځي وی بلی موضوع ته. د بلوچستان په هرنای کې د کوئلې کان کیندون کو نورو کارکونکو د جولای پر 11 د سکرو د راويستو کار بندیدو خلاف احتجاج کړي. احتجاج کوونکو وایي چې د 11 ورځو راهیسې د کان کیندنې کار تړل شوی دی او باید بحال کړل شي ځکه چې ډېر مزدوران بیروزګاره شوي دي. د کوئلې د راويستو کار وروسته له هغوی بند شو چې د جون په 26 د زیارت په مانګي سیمه کې وسلوالو په سکرو بار 11 ټکونه وسوځول. د پیښې ذمواري بلوچ وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي قبوله کړې وه. وروسته صوبایي حکومت ویلي وو د پیښې عاملین بنیسي او په سیمه کې به امن ټینګوي. نور تفصیل له ایوب ترین اورو.
د لاریون برخوالو په لاسو کې پلی کارډونه راخیستي او څه داس شعارونه ورکول. د لاریون د برخوالو په وینا چې په هرنای کې د تیرو دوه اونۍ څخه د زیات وخت راهیسې د کوئلې کارمند سوی دي چې له امله یې د کوئلې سره تړلي په زلګونو مزدوران د بیروزګارۍ سره مخ دي. په دې ترڅ کې په سیمه کې د کوئلې یو پیچ ټکیدار ناصر ملازی د کوئلې د کار د پیل کولو غوښتنه وکړه.
چې کوم موږ د کوئلې سره وابسته یو دغه د پاره موږ د اختر نه مخکې قرضې هم کړې وې. دا د مزدوران هم پاره کړې وو. دغه هرنای کې کوم مزدوران چې د غوم قرضې کړې چې بای اخبر پس کوله کار سٹارټ کړي نو موږ به ان شاء الله تعالی ته دا قرض هم ورسو. بیا تر بیا دا علاقې متبرین او د سیاسي پارټیانو قائدین دغه ته بیا یو وار اپیل وکړو چې خدای ته وګوري د احتجاج شټر ډون پیغام د مسلې حل نه دی. موږ ګرد مزدورګار خلک یو. ډیر خلک دغه شی باندې تنگ شلو چې روزګار نسته. دوه وګنه لوټ شو د هرنای سره. یو د دلبندینو خوولاړ مزدورانو غا یو د دکوي خوولاړ کور شدي هغه خپل راشن غواړي روزګار نه نو بیا راشم چیرې دي موسترګي چې دي د کولې د پاره نیولې
د کولې د کانکندین کار د غورسته بنسو کله چې د جون په اشپروشتم نیټه د ضلع زیارت په مانګي سیمه کې د جینو نصرګند وسلوالو کسانو لخوا د کولې یوول څخه زیات په کولې بار لاریانو باندې برید شوی وو او په نتیجه کې اته مخلصې ځل شوی وو په دې ترڅ کې چې مکله د جولای په 12مه نیټه د ارنای د کولې د چرکانو د خوندانو د اتحادې د مشر سرود خان ترين سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې ترسو حکومت په سیمه کې امنیت نیو ټینګ کړي تر هغه وخت پورې به دوی ولاره هم په کولې بار نه کړي
دا خو پر سر هم دا خلک نه کوي چې ته ګاډي هم خپل دې کلې تم په خپل ورکا اورم په خپل ورکا او بیا دا کار وسوي د 300 کروڑ ولاړ نه د باندې چا سر سر خلاص نه کوي دا خو په اسرائیل کې هم دا کار نه زسوي چلو وسوي چې زموږ علاقې غلې تاسو وسوي چې موږ حکومت څخه دا غوړ نو یم زموږ غات ترکان دي ورور جار سي چې دا زی زموږ غات ترکان په راځي په ورځم راځي دا لاین دي دا چا بن کړی دي په ټیم ټیبل باندې ټرک خام خا بزی دا لاین دي زموږ غو 24 غنټه لار وهلې موږ حکومت تاسو راکړي
بل په لوت ارنای ته چیر مبا ضلع زیارت کې د وې قبایلی جرګې د لارې پریکړه شوې ده چې د جولای 14 نیټه به په ارنای زیارت کې د امنیت په اړه په کوټه کې د سیاسي او قبایلی مشرانو یو جرګه کیږي د کامی جمهوری غورزنګ بلوچستان مشر احمد جان صداسی راته وویل
دا زلارنای او زل زیارت کوم روانه تراګری ده په تخوری ده په دمنی ده لا قانونیت ده د دې د خاتمه ده په اړه د امن ده امن قیام ده په اړه او سکم لاریان چې زم څه وی دي او تاوان رسوم چې تل دي داغو د تایوان د ادایګي ده په اړه سکم تجارتي تاریخ روان ده د دې په اړه مشترکه و جنګه وسو په خدا پیسې نه وسو چې زیارت او زلارنای په دغه په اړه مرحله کې دا تاریخ په شریک باندې مخفوان دي باندې بیا او هغه په سلسله کې په زیارت او څنګهوي چې برځته زره استراتیجی جلسې کوي او په 14 جولای د سړي په ورځ باندې په کوټه کې حال پارټیز کانفرنسي په دې کې به پارټیانو سبای او مرکزی قیادت ته د پټو فون کوي
د نوموړي په خبره چې دوی به د جولای په 14 نیټه د افغانستان اسمبلی و مخ ته هم یو مظاهره وکړي په کوم کې چې به د ارنای زیارت اولس په زیات شمیر کې ګډون لري دلته خبره ده د ونی ورده چې د جون پښپوشته منیټه د زیارت په مانګي سیمه کې پریاټ ټرکانو یا لارانو د برتزي مواري ورسته بلوچستان وسلواله ډلې بیلې قبل کړه وا خو حکومت ورسته نه هواز دی یادې پیښ غندنه وکړه بلکې ویلو چې په سیمه کې به د امنیت ټینګول په خاطر په پیښه کې تورن کسان ارومرو نسی په دې ترڅ کې د بلوچستان د حکومت د وایاندې میرمن عظیم شاه سره پر ټلیفون د تماس نیولو څو ځله هڅه وکړه خو هغه جواب نکړي البته د بلوچستان کورنۍ چارو وزیر میرزا لنګو څوري ځل مخه د ارنای زیارت په ګډون د صوبې د نور برخدا امنیت پاړه د پولیسو څخه رپورت طلب کړی وو کوم چې تر اوسه د ولس ومخته ندیرا غلی دلته خبره ده د ونی ورده چې د دې څخه لمخه په کال 2021 کې د اگست په 14مه نیټه د زیارت په مانګي ډیم سیمه کې د جینو نصرګند وسلوال لخوا څلور مزدوران تښتول شوی وو او چې کله ځایلې ویز په تښتونکو پسې روان وو نو ناڅاپه د دوی موټر د ځکه لاندې د پټکړل سیوی ماین سره نشته وو او په نتیجه کې درې لویزواله امر سیوی وو ورسته هم د پیښې ذمہواری بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای قبل کړه وا
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره با د مشال رادیو مطالبه تستا سلا سرسای لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د سرکاري های سکولونو استادانو احتجاجي پرلتنن په درې مورز هم دوام لري. مظاهره چان استادان وای چې د عدالتي پریکړه او صوبایي کابینه د منځوري باوجود یې نگران حکومت ترکه نوټیفیکیشن یا اعلامیه نه جاری کوي. د استادانو په وینا د غوښتنو ترمنل کېدو به یې پر لټ روان وي. بلخو د نگران حکومت غړي وای د اعلامیه جاری کول د دوی واک او اختیار کې ناراضي. نور تفصیل په خبرات عظمت علي شاه په دې رپورت کې ورو
د صوبې د سرکاري های سکولونو استادانو احتجاجي پرلت په دوه مروزه هم روان دي. د جولای په 11مه اس اس ټي استادانو د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د ودانې مخې ته د خپلې ترکې لپاره احتجاجي پرلت وهلو. د مظاهرچانو په وینا چې د تیر حکومت د منظورې او د عدالت د پریکړې باوجود ورته نگران حکومت ترکی نه ورکوي. مظاهرچانو د اسمبلی د ودانې مخې ته احتجاجن سړک هم تړلې دي. مظاهره کې شریک یو استاد خلیل خان مشال رډیو ته وویل چې د نور سرکاري دارو اپګریډیشن شوي خو یوازې د های سکولونو استادانو اپګریډیشن نه کیږي.
خبر نه امپلیمنٹ کی
استادان وای د تیر دوه دیرش کالو راسی پشپاړسم گریډ یا درجه کې برتی کیږي او هم پشپاړسم کې بیا ریټایر کیږي. او د پاکستان په نور ټولو صوبو کې ایس ایس ټی استادانو ته ولسم گریډ یا درجه ورکړی شوې ده. د استادانو د اتحادیې مشر بختیار زمین مشال رډیو ته وویل چې تر غوښتنو منلو پورې به پرلت جاری وي.
اپګریډیشن نوټیفیکیشن راکې او په دې باندې دومره خرچه نه راځي. یو ارب روپۍ خرچه پر راځي او یو ارب روپۍ خرچه چې دا تاسو د کوڅو چې کم سازو بجټ دی په کوڅه کې چې کم بجټ ورکوي دا د غیر برابر دی. که پرس کا مونږ ته نوټیفیکیشن مینا ونشي مونږ د اخیره پورې ناسي وو. مونږ د یوې ورځې دوه ورځې برغنی ورغنی په ټول سکولونو کې خوښه مونږ ځان له کمرې نیولې دي او ان شاء الله روزانه په بنیاد باندې مونږ راوځو او روزانه په مونږ احتجاج کوو درنه باور کوي.
د احتجاج په اړه د خیبر پښتونخوا د موجوده نگران حکومت د تعلیم وزیر رحمت سلام خټک د جولای په 10مه مشال رډیو ته وویل چې د نگران حکومت واک اختیار نه دی او احتجاج د دوی قانوني حق دی.
تیر حکومت بغیر د کلکولیشن نه دا په اخیری ورځ باندې د فینانس ورژن اخیستلو نه بغیر اخیری ورځ باندې کیبینټ نه دا اپروول واخستو او هغه کمپلیکیشن چې وکړه چې صرف د سیستم دی ګنده خو سیستم اون ستر سیستم پر ټول اپګریډیشن دی نو هغه 28 ارب روپے نو فینانس ډیپارټمنټ وایي چې موږ سره فلال دومره تنخکان نه نشته.
د خیبر پښتونخوا د تعلیم د محکمې په وینا چې د احتجاج کوونکو د 15 کسیزه کمیټه سره خبرې روانې دي او ډیر ژر به مسله حل شي. عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ترنا لاندې
50 کال کې دی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاست کې لا ترای څه کوي او سیاست څنګه کوي
اور ایک امنگ دا لوگ نمرو زمنگ بچی مریدا بیو گارے دا لاسا یا دا لوگ لاسا ندوی سارے سم زمنگ سا کم نشتا.
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی.
دی میڈیا هم دوم رازا دا وی سمر دا فوج مشر دا سمر دا پاکستان دلو مشر دا ترون والا خلق دن تی پور تا کڑی وی کلاشن کو زناڑے سا چولی دا غا خلقو منظر نی ختم شے دا باور نشن کولی چی کم آمن زمونگا او آخر واپس.
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د مازیګر په څلور دمی او د زیارت پر ورځ د سهار پر لس نیمه بجې اوریدای شي.
اوریدونکو د ګندهارا تمدن د بیا ژوندۍ کولو په اړه نړیوال کانفرنس د پاکستان په مرکزی ښار اسلام آباد کې دوام لري. د کانفرنس پرانیسته د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی د نهې په ورځ یعنی د جولای په 11مه وکړه. په کانفرنس کې د کمبوډیا، جنوبی کوریا، ملیزیا، چین، تایلند، میانمار او ویتنام او سریلانکا په ګډون د نړۍ له ګډ ګډ څخه د بودایانو مشران د مذهبي هماهنګۍ د ودې لپاره په دې کانفرنس کې ګډون کوي. له بهر نه ورغلي میلمانو په پاکستان کې د بودایي آثارو او سلو زیارت هم کوي. د کانفرنس ګډونوال د مذهبونو ترمنځ هماهنګي په نړۍ کې د امن لپاره ضروری بولي. کولی. له اسلام آباد ته مشال ریډیو خبريال راشد خټک ته نور تفصيل سره.
د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې تر سره کېدونکې نړیوال کانفرنس ته د بودھ مذهب منونکي سیڑون کی لرغون پوہان اور رہبان پگن شمیر کے دا گڈون دا پارا راغلی دی. دا گندہارا تمدن دا بیا رجون دی کولو پنم رجوڑ شوی دی کانفرانس تا دا نڑائی دا بیلا بیلا ہیوادون دا بدایان و مشران ہم راغلی دی. دا کانفرانس تا پرنس دا سورا دا پاکستان صدر ڈاکٹر عارف علوی تر سرکڑا اور پا دے موقع گڈون کون کو تا اویل
مگر ان سارے مذاہب نے جو امن کی بول
مذہبون دا امن خبر کئی دا محال نڑائی تا دا امن ضرورت تے زب پٹولا نڑائی کے دا امن دا پارا دعا کون دا سنشی کی دے چھ پیوسو میں کی جنگ یو پبل کی امن وی دا بدایان و تمدن رخی پا گندہارا تمدن کی دی. دا دا ٹوبے افغانستان پیخور او سوات و پیخور هم یو وقت در الخلافہ و دا تمدن دل تنا نور نڑیتا رسی دلے دے
پیشاور میں پیشاور was also the capital اور پھر یہاں سے گیا
دا کانفرنس گڈونوال وای چې دا غونډه په پاکستان ته دا فرصت هم برابر کړی چې دغه هیوادونو سره اړیکې ټینګې کړي په کومو کې چې د بدمت منونکي په ګڼ شمیر کې میشتي. دا کانفرنس په یو سنډه کې د خبریالانو سره په خبرو اترو بوخت د سریلانکا نه راغلی راهب ډاکټر رتنا د یو پوښتنې په ځواب کې مشال ریډیو ته وویل
This is my second visit to the
پاکستان ته دا زما دویم سفر دی. یو ور وړاندې په 2021 کې هم راغلی وم. هغه سفر کې ما د ډیرو ځایونو سیل کړو بدایي مقدس آثار مې لیدلی وو. ټیکسلا او سوات ته لاړم. دا هغه سفر په نتیجه کې زه پوهیدم چې لرغونی او مقدس بدایی اثار په پاکستان کې جش ډیر دی. زه په دې باور یم چې پاکستان د بدایی اثارو لوی خزانه لري.
سو مینی ټریسرز ان د بودیست ټریسرز
د بهر نه راغلو ملمنو هله سرګند کړه چې دا مهمه نړیواله غونډه به د مذهبي میراثونو او سلو په خوندي کولو کې مرسته وکړي. دوی د لرغونو میراثونو د ساتلو او مذهبي هماهنګۍ ته د وده ورکولو لپاره د پاکستان د هڅو ستاینه هم وکړه. د گندهارا د سیاحت په اړه د لومړي وزیر خصوصي ځواک مشر ډاکټر رمیش د کانفرنس د نتیجو په اړه خوشبوري سرګند کړه او وی ویل
One day, daily flights will be there from Buddhists, from major...
یورز بدا بدمت منون که هوادون نا و رزنی پروازون پاکستان ترازی. او مونگ براتلون کو خلکو تا هر کلائی ویو. دو هوادون دا خصوصی پروازون پا را جمعنا هم کرده. مونگ یو ویب پورتال هم جوڑ کرده. مونگ دا کانفرانس تا پا خاص توگا دا مذہبی چارو وزیر هم رغوخت ده. یا تر خلق فکر کیو چه دا مذہبی چارو وزارت او مذہبی خلق دا نور و مذہبونو سرم رست نکوی. زمان پا خیال دا
تصیر صحیح نه.
دا نړیوال کانفرنس گندهارا د سیاحت په اړه د لومړي وزیر خصوصي ځواک د اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز او د خیبر پختونخوا د لرغونپوهنې او میوزیمونو ریاست لخوا را جوړ شوی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرسا، لنډې سپې 15,550، 2,130 او 15,315 شپېته کلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال لډیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
اوریدونکو د پکتیا اوسیدونکو غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش مرکزونه ډېر شي. دوی زیاتوي په اوس وخت کې د پاسپورټونو، تعلیمي اسنادو او نورو حقوقي اسنادو د جوړولو لپاره د برېښنایي پیژندپاڼو اړتیا ډېره شوې ده. بل لوري ته په پکتیا کې طالب چارواکي مني چې دوی ته هر ورځ د برېښنایي تذکیرو یا پاسپورټونو د اخیستلو لپاره شاوخوا 400 کسان مراجعه کوي، خو دوی یوازې د 100 کسانو اسناد برابرولی شي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې وو.
دا پکتیا اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې د برېښنایي پیژندپاڼو غوښتونکي ډېر دي، خو د ویش د مرکزونو د لګوالي له کبله د هغوی کارونه ځنډیږي او ژر تذکرې نشي ترلاسه کولای. د دې په خوا کې په پکتیا کې د اړوندو ادارو مسؤلین هم دامني چې هر ورځ په منځني ډول د مراجعینو شمیر 400 کسانو ته رسیږي، خو دوی یوازې د 100 کسانو د تذکیرو اداري او تخنیکي مراحل بشپړولی شي. د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکي زیارت خان مشال راډیو ته وویل خلک اوس د برېښنایي پیژندپاڼو په ارزښت پوه شوي او ټول غواړي دا تذکری تر لاسه کی خود ټوله پکتیا په کچه د ویش یوازې دوه مرکزونه فعالیت لري
باید به میټریکی تذکری شروع شي ځکه چې هر څوک اړتیا ورته لري اسناد نه تایدول او اړتیا لري خلکو لمنډو رامنډو نه په امن کې او بل کاغذي تذکرو دا ځان د یو کس څو واره جوړي ستونځره ولاړی په بیا کابل ته منډي یو موږ ډیر هله تر کوم سه به د بایومټریکی تذکری زر تر سره شروع شي ټول پکتیوالو دا غوښتنه ده چې د بایومټریک تذکری زر تر سره خلاص شي
په افغانستان کې د برېښنایي پیژندپاڼو لویش سره سره هم یو شمېر هغه کسان چې تذکرو ته چټک اړتیا لري له مرکز او ولسوالۍ کاغذي تذکرې ترلاسه کوي د ګردیز د شکرخیل اوسیدونکی حاجي تاج محمد هم له اړوندو ادارو غواړي چې د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش مرکزونه ډیر کړي
والا خلک ډیر سرګردانه دي دغه باید تعقیب وکړي کنه دلته دفتر موتر یا نماینده دلته هغه کې چې زر زر یو ټول خلک ته جوړ کړي او دا کاغذي تذکرې چې دا والا لکه بې فائدې سي یار سړی دوه درې جوړي دا بایومټریک والا سیده دغه اغنه لري چې بل جوړ کی
د پکتیا اوسیدونکو وایي اوس نور نړی ته د افغانانو تګ را تګ ډیر شوی او هیڅ ځای کې هم کاغذي تذکرو ته څوک اعتبار نه ورکوي د پکتیا مرکز ګردیز د نیازیو کلا اوسیدونکو محمد الله غوړي چې د نویو پیژن پاڼو د ویش بهیر دی چټک شي
مو غوړي چې باید کمپیوټري تذکرې موږ ته راکړل شي دا نورې تذکرې چې دی دغه ډیر زر خرابېږي کمپیوټري تذکرې دا ډیر ښه دي او هر ځای کې په کار هم راځي دغه باید خلق جوړی کی وس
بلور ته د پکتیا ولایت د احصایی او معلوماتو ریاست چارواکی وای دوی خپل امکانات او تشکیلات ته په کتو هڅه کوي چې د مراجعینو په کارونو کې ځنډونه شي د یاد ادارې مشر خالد سیف الله ویل
مونږ د پکتیا ولایت د احصایی او معلوماتو ریاست په ورځنی ډول باندې چلور سو پورې حتی مراجعین لري په بیلابیلو برخو کې سبټینام او بایومټریک او توزیع مراجعین لري دارنګ په ورځنی شکل باندې مونږه سلو پورته کسانو ته مراحل کو نه وي کار خلاصي
چارواکی وایي په پکتیا کې د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش د بهیر له پیله را په دیخوا شاوخوا یو اتیا زره تذکرې ویشل شوي دي یاد دی وی په افغانستان کې د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش بهیر له ځینو ستونزو او مخالفتونو سره سره د جمهوریت په تیر نظام کې پیل شو او تر اوسه شاوخوا شپږ میلیونه افغانانو دا تذکرې ترلاسه کړې دي
تعلیم د پاره سہولت شته د جنکو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډي خزي
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمن را ټینګ کړ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دو ټوړې دو تیر وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پته ده انټرنیشنل ماچ کار کړ او خو ز خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کوو
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د پښتو ژبې سندرغاړو کمروجان او احمد ګل استاد په درناوي کې د خیبر پښتونخوا هنري ټولنې د جولای پر 11 په پیښور کې بغونډه را جوړه کړې و غونډه ته یاد سندرغاړي وربلل شوی وو چې د پیرزوینې لپاره د دوی ویلې سندرې نورو هنرمندانو زمزمه کړې سندرغاړو په دغه پروګرام کې جوړېدو خوښي څرګنده کړه او ویل چې خوشاله دي پښتنو یې دومره عزت او درناوی وکړ دې غونډه ته د مشال لیډو خبریال وسیم سجاد هم ورغلی وو دا رپورټ یې را لېږلی چې د موسیقۍ په اواز پیل کړي
دا سندره د پښتو مشهور موسیقارانو احمد ګل او قمرو جان ته د پیرزوونی په تور ویل کیږي دا احمد ګل او قمرو جان د موسیقۍ په لړ کې د خدماتو د ستاینې لپاره په پیښور نشترحال کې د هنري ټولنې لخوا د جون په 11 پروګرام وربلل شوی و چې پکې نوموړو ته تاجپوشي هم وشوله دا پروګرام را جوړون کی او هنري ټولنې صدر راشد احمد خان مشال ریډیو ته ویل
او د ډیر وخت نمیدا ارمان او چیرزه د احمد ګل استاد کمروجانه پاته پره د خپل تنظیم تر په یو ټریبیوټ په دې بجوندانه پېښ کړه چې ژوندې کومونه خپل فنکاران خپل استادان خپل اتلان په ژوندانه باندې هغه ته عزتونه ورکوي او داسې قسمه پروګرامونه ورته مانځي دا ډېر زیات ضروري دي تو ګور نن د خلکو په دې مشرانو په دې مخ باندې مسکا دي خلکو په دې مخونو څنګه مسکا رااله
احمد ګل او قمرو جان د شپیتو کالو نه زیات د موسیقۍ په میدان کې تیر کړل او د هنري ټولنې د صدر راشد احمد خان په وینا چې د پروګرام مقصد یې دغه مشران هنرمندان په ژوندانه ستایل او نازول دي په پروګرام کې د 15 نه زیات موسیقارانو د احمد ګل او قمرو جان کمپوز شوي سندرې ویلې د خدماتو د ستایلو او نازولو په حق لا احمد ګل مشال ریډیو ته ویل
جی دا هو ډېر او خوشاله ساعت دی موږ دومره نه یو او الله فضل بوي چې مونږ ته دا خلق پښتانه او مشران دا ما ته راغون شو او کمرو جان بيبي ته او زمونږه دغه کا خوشحالي او ځای لاره وکړه او تاجي تاجونه راته وتړل دا ستاسو په خیسته او زمونږ د پښتانه زمونږ د مشرانو او زمونږ ډېر لوی عزت شو ډېر قدر زدا سه محسوسوم چې دا ته خوشاله مو
په بندر کې د موسیقارانو نه علاوه د پیښور او شاوخوا نه راغلي یو شمیر د موسیقۍ خوښونکو ښځو او سړو هم شرکت وکړو او د موسیقۍ د محفل نه یې خوندونه واخیستل د پیښور نه راغلی سید اسام مشال ریډیو ته وویل
دلته کې زموږ چې کوم د پښتو لیجنډری سټارز دي زموږ چې کوم ادیبان دي کوم سنگرز دي هغه ټول عمر مونږ په سکرین باندې کتلي ونه نو په اول ځل باندې لایو وکتل مو مخامخ سره ملو شو خبرې مو سره وکړې ډېر څه متزکتل د پښتو باره کې دا غي غانې مورې دي سندرې مورې دي او ان شاء الله چې په خبر کې پښتونخوا کې داسې پروګرامونه کیږي نو مونږ ډېر زیات اپریشیټ کوو او خوشحالي کوو تا
د یاد پروګرام نو وړاندې د هنري ټولنې لخوا خیال محمد ته هم د تاټ پوشي پروګرام شوی او د هنري ټولنې صدر راشد احمد خان په وینا دوی هڅه کوي چې د غد لړۍ جاری وساتي وسیم سجاد مشال ریډیو پیښو
پدړ کې درد سوالو زدې د تور سر ګډیر شرمې دما
تا خو بسوالو ما نه کړې ما په تور سر ګوي خې ولا سنا
داګه سوال بس مزوا تور سترګ هی خېوېلا سنا
مینه دې داسې لیوانې کړم بلار زم زم سر زې جوړا کوم
لو زنا
دونه د دروغ د رښتیا کرم پرې د چلو دونه د دروغ د رښتیا کرم Oh my